هم بکواولو تاری کې د مخابراتي شبکې د درې میاشتې کېږي چې کښېنولي دي، هم فعاله کړې نه دي. موږ د بکواولو سوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره د مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمیره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمیره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د سترګو لیدلی حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې نیاخي ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي، تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس خوارانو غم وخوړی شي. وسلام دې رحم.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د دالتور ولسوالۍ د چکنګوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه له تک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام زموږ دا غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ نه 1,000 افغانو پورې مکمل ځي. منډې رامنډې وو ښځه صرف ده، بیا چې کله تورخم له لاړ شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر نمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري؟ ولې د افغانستان خلکو دپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زموږ دا پیغام نه شي حکومت سره موږ خواهش یو چې په دې باندې تصمیم او غور وکړي د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ او
شاهسوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی، یو پاپانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجې خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیس کېږي.
شعر لرو.
ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپه لانی مې پاته، واړه ویل در د ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د سلحي ودونو او څلور سره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازی هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو دری ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال په کې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1949 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورسي. بل لور ته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کېږي. که سم افغانستان د جنوبی اسیا د سیمهیز همکاری یا سار خړی ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندرتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبی اسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې، د جنوبی اسیا د سارک هیوادو په غونډو هم نندرتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی اسیا د سیمهیز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو لس کاله مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون ترڅنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوسته کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یو لسم ټولګي زده کوونکې خدیجه د کتابونو پر بازار د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پورې آزادي راډیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظر هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوې دي. دا قدرت الله کریمی پونم د دغه شار یو کتاب پلورون کې اساجر راټوته وې.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به خیر ډیر کم سوې دي. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوې دي. هموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید د اطلاعات پر هنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړئ، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کړئ او ځوانان تشویق کړئ. همدا
څرنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تاود شي؟ دا پښتنه مې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړې ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېو بریده احیا شوې دي، چې یو هیله بخونکو حالات لري او په دې لړ کې هیله بخونکو حالات په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی، چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لوی ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تبه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمي کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت الله هم نه لیدل شوی چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې له دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوی وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي که دولت له خوا نه وي، د لوی مرسته ورسره کولای شي.
نصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایتو کې او علاوه په ولایتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شي وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي منځته نه دی راغلی، چې دغه د تاسف وړ ده او هیله ده ته وای چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبل خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه واده وکړي، نو تر ډیره ډیره دندې د دولت دی چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست یې کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندیو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه ښکال مو ساجر اډیو مچلې ته ویلی وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي، خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي. مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او هغه کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپي کیږي او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتونه دي دغه برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړی کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بد شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا ولاتزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د دریم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلي احسان الله رینځي په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. کومونږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، د تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري، او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ وي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاک شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي ځار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر لا سجی راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. لا یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه څیړونکی او لیکوال شاه سوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا شاهدلایم.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاه سوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښنه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلات لمه چې بیا راټول کړی نو دی وو می اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزند په بیلا بیلو صفحو باندې کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې مې را ټولې کړلې. دا مې هر یو علاوه بیا هر یو مخ مې لیدل چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1998 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وې چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتا په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ده به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې دی اروپا اکاډمی کې موجود دی. البته ځینې قلمي نسخې وی نو نه پیږم چې د ځینو دوستانو سره البته خبرې وکولې وګوره ته ویل چې والا ځینې نو لستل کېږي دا لستل دومره مونږه مشکل دي نو ځکه مونږه چاپولې نسو. زه فکر کوم د ماده انګرېنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دلته راغلي دي دغه نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. دی یو احتیاط هدف شاید دا وی چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی. د دې دپاره چې دوی کوم پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه بین لوستلو نه عاجز وم. هغه نقطه چې فرضاً ما په بخور په پاتون کې او یا تقریبا په پختو ټولنه کې چې ځینې نه پام تیری کړي تیری کړي وي هغه سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي خو دلته چې کمې نوې چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي ما بیا دا ټول له سره چاپ کړي لږ هغه کتابی بنا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ یہ مخو نظر میں چھو تو پیر بد نور سرا پتا کا تھا باندھ لے
پو دغو لسکون نسخو کے چې تاسو موندلې دي په دغه کې کدنه سر برخه تراشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیر مهمه چې ما ته ډیر معلومه سو په خپل د یا خون درویزه او دارا ته ډیر په زړه پورې و فرزند همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه و دارا ته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه و او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کړ چې تاسو ته معلومه ده چې پیښور پوهنتون چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه مسته چاپ شوې بڼه هم وه د قلمي نسخه هم وه نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي و خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما
دلته وبخشه سنگروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنه کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوې ده خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شوې دي آیا له پخونو سره تاسو پرتل کړی دي په یو شکل سره په دې کې نوې شان شته یا د بابو جان
یو سم پرتل کړی آلته په د اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاته ونی کړی دي دغه زیاته ونی شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکاره شوي او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه پکې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تیرې کړي دا مې تیرې کړي دي دا د مسیا او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی و ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپل همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي دی کې هم یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدي خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي څنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم ستا ستر لسکړي دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړه چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دې څنګه حل کړې ده دا ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغه سې په یو مهارت جوړې کړې دي دغه سې په یو مهارت یې پیوند کړې دي چې هیڅ سړی پکې ستونزه نشي کېدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شو هغو کې د رغونو کې هغه بیرته ځای کړي، یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي یې نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې
سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوی ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چا مرسته کړې ده انګلیسانو سره؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړې دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي، یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي. او هغه هغو دغه اشاره کړې ده، بلې اکثرو کړې، یعنې نه ګونه چې
یعنې داسې افغانان هم پکې شته.
نه افغانان بېخي پکې نشته.
نه ما دې له خاطر وبخښه، د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له ژبې سره آشنا نه وي نو پیوند دولې بیا سخت کار دی.
خو ما تاسو وینې ما ویني کوم چې دی روغه پیدا کړې ده، هغه روغه نقصې نه دی استفاده کړې، ناروغه نقصې کې دی هغه له مخې پیوند کړې ده. او ځینې د تاسو خبره بیا هماغه سي چې چینجه خوړلې دي او دی یا کوم روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې، نو هغه مغه څه پاتې ده. فضل زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزند تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم ځینې ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، هغه درته ویلی سم دین دی خوشحال خان په وخت کې او یا دی رحمان بابا په وخت کې او یا دی نورو کلاسیکو یا دی منځنی ادبی پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعری چې البته چا کړې امام مخ هغه دی، هغو کې بیا هغه خپل اصلي لیکنې بڼه هغه چې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ، وبخښئ، فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي، خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی، یعنی ارزش
یې زیات دی. زه دې مدغه تاسو د خبرې په پخلای کوم، بالکل زما ولې موږ خپل لهجه ته دا راوړو باید نه مې راوړلې. نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده، ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده، یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما تا ته مهمه وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغه ته مهمه ده.
سنگروال صاحب، دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل به نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د ټولو نیولیک دی د هغه د نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیرتین وکوه چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله، د ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ هغه نه راباسو دا آرشیو نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته اول ته ځینې نسخو پسې دی لاړه نورو پانتونونو نه یې راته راټولې کړې. یعنی دومره مینه ناک خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټول همدغه پښتو قلمي نسخې وي. یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ نه پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د چنه شریف د منصرت د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده. د سشکل د چنه شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزي یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړي شوی و لوستي او لاساجی رړوي مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی د خوخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شونډی گرزی شوی او بد بیلتانه اوخ کی پام بیا یوسف مخی خلق مغرزوی تا چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکې سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا عشق چې زوره وروي قیس نه لیږي بيدیا ته څوک غټه می پر پیڅکا د پلو دی د لونګ دانه نه بګوري نور د چا د حسکی غاړي خواته څوک رب د زخمې سترګو وی دنیا ته له وسنا رب د زخمې سترګو وی دنیا ته له وسنا ناڅ خو له درد د بایللې لالي وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصرت د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړوي مجلې لاله وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شو. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کله هوا خود وطن په دکتو غرونو کیوی دا کومي لار چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعري د تا په ټول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعري زموږ خالونو کیوی دوم را درد خو باید وی په محبت کې زموک دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اوریدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځای شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډیرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوه سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د زینلو نظر دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ وي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال.
گل دے اس تازہ بھی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی
دغنی خان دے شیری بیلگو تا پاپام مینہ یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوڑے گی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دی خبری پتایید سرائی پا آڑا وائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپل منځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي.
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.